دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس نور وسلوال چاپیان سوي هم دي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو سل پنځوس کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو په دې اړه پرون راپور ورکړی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د زابل والي له دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې والي خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډې کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د هندوستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه پنځلس کسان مړه کړي دي. په اقتصادي لحاظ د هندوستان په دغه مهم ښار کې دغه اور نن سهار وختي بل سو، بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یو ودانۍ کې لګیدلی اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه دولس کسان مړه کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمې کې پرون پر یوه پوځي موټر پر سړک د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې د یوه لوړ پوړي منصبدار په شمول شپږ تنه وژل سوي دي. او د روسیې پلازمېنه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس موټرو له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان په پیښه کې مړه سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ستونزو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او تر هغه وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. خو اوس به لکړې مخکنی شمنې سره خوست مخه کړو. خوست انجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی او که چیرته حکومت د دولسم ټولګي فارغ انجونې د ښوونکو په توګه وګماري نو اکثره کورنۍ به وهڅیږي چې خپلې خویندې او لوڼې ښوونځیو کې شامل کړي. دوی زیاتوي جنو ته کار ورکول به دې ته هم زمینه برابره کړي چې هغوی خپلې لوړې زده کړې هم ترسره کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د دولسم ټولګیو څخه فارغ شوې نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینه برابري کړي. دوی یاد سرګندونې د پنځمې په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د نولسو فارغانو په جشنواره کې آزاد رادیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
که چیرې نجونو ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي، فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. مونږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخسیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست د زده کوونکو درېیمه برخه چې نجونې تشکیلوي سږ کال نږدې زر تر نجونې له دولسم ټولګیو فارغې شوې دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوس مهال د زده کړو زمینه برابره شویده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. بله غوښتنه مو دا ده په خوست کې خزینه ښوونکي کمې دي، نو دا فارغانې دي د ښوونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشنواره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جینۍ خپل ترتیب کړې مقاله ولوسته. دی ول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بلوری ته د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خزینه خونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه خونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوی چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسم ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه خونکو کمښت په کتو په خوست کې د دولسم ټولګیو فارغ نجونو ته په فوق العاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
کور کله جوړون کې
فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روان شناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلاوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس وګمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېر کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فطرت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حل وسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوای ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کمه حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي مخې ته راسې وایي دې پې ولیدې، دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله اصاب خراب پس وی ولم پس سر بند دو جرتو سر روان مات که بیگ بود لم شفخانی تا مور من سر می روان پاسمان که دیری والا امپلان من
زر پو خسکی گم ازا تا خاصیت مخ خاصیت نسی مسی او خبرو که لزان نبیخ ظلمی توری گی اکثر وقت لکور نبیخ وزم ها یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بو چکم بیازتی زی ما قصد بخیر بین زی
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالن تدلو ده. زه د یو مکتب مخته ولاړم، مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغه په غیږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نره رسختي کې دغه صحنه تاسو کو ګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدای غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کوي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګ نه نیسي. زه ډیر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاميلي خپګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد خنه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولای. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږیږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نسته په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د کورکلي خبرونه اورئ. او موضوع مهم په کورونو کې نوې ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې له رواني پلوه له نوې ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري؟ استاد خبرونه ته بخیر راغلی، ستنی مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا دي چې یو خو ګوره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړلې. که تاسو داسې راته وایئ چې رواني پلوه دغه نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسوي، په کور کې له مور و پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات دا ده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک یې ماړه پیدا کړي، څوک یې غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړی، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نیسمن خلک زه پیژنم، ډیر خوشحاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زه پیژنم چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه